سلام و وقت بخیر د افغانستان په وخت مزګر شپک بجې شي تاسو ازادي رادیو ته غواګی است مخکې د دې خبرونو مطلب دلته شو خبرونه د طالبان د کومند ټولګټو چار وزارت وایي د سلنګ لویلاره د واورو د وریدو د لید د ساحې د لنډېدو له کبله د ټول مسافر وړونکو او بارونکو موټر پر مخ موقتا بند شوی ده. د دې وزارت وایي محمد اشرف اقشناس پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د لویلاره نن سې شنبه د نیمې شپې په 2 بجو بند شوه. نوموړی وایي چې د هوا له ښه کېدو او د طوفان له ختمېدو وروسته به په واورو پوښلې سیمې وتوګول شي. د طالبانو چارواکي او برېټانیا تایید کړی دی چې دیوه برېټانیاوی وګړي او دغه میرمن په افغانستان کې نیول شوې دي. د برېټانیا د بارانو چارو سره پروند شنبه په وبین کې ویلي دي چې د نیول شوې کسانو له کورنۍ سره همکاري کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس پروند د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو سره د وین عبدالمتین قانی لقاله راپور ورکړی چې سالو کسان چې دوی د افغانستان د پاسپورت او تذکرو لرونکي برېټانیا باندې د دریم یو چنیول اسره امریکایي او سلور مخه د ترجمان دی چې د دې قضې د حل هڅه کوله نیول شوې دي. د قانی د دې کسانو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي او لیدي چې د برېټانیا وګړو د خلاصون په اړه غور روان دی. یو امریکایي سناتور وایي چې ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لپاره یو لایحه سنات سپارلې ده. سناتور ټیم شهید رشوه پر خپل ایکس پاڼه پیوبین کې ویل چې ترګرو د امریکا دښمنان باید د امریکا مالی ورکونکو له پیسو ګټه پورته کړي. هغه لی شهي زیاته کړه چې په افغانستان او عراق کې له ترګرو سره تر کلونو مبارزه وروسته ویاړي چې ترګرو ته د امریکایي مالی ورکونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي هڅه رهبری کوي. هغه ویل دغه کسانو ته چې د دې ډلو پر ضد په جګړه کې خپل عزیزان له لاسه ورکړي او کلونه په ټوله نړۍ کې له ترګرو سره مبارزه کړي سپکاوی دی چې فکر وکړي د امریکا د مالی ورکونکو پیسې د حماس، حزب الله، ایران یا طالبان په څیر ډلو ته ورځي. شهید نور امریکایي سناتورانو ټامی توبریل او بل هلیکټي سره یو ځای د لایحه سناته وړاندې کړې ده. متحده ایالاتونو پرون په ملګرو ملتونو کې د خپلو اروپایي متحدانو له خوا په وړاندې شوې پریکړه لیکې دغو کلمو مخالفت وکړ چې روسیه پر اوکراین د برید په خطر پړه ګڼي. متحده ایالاتونو د اوکراین د جګړې په اړه د ناڅاپي لوی بدلون په ترڅ کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د روسیې او بلاروس ترڅنګ ودرېد او د اروپا له خوا پر وړاندې شوې پریکړه لیکې له هغه سره مخالفت وکړ چې د اوکراین جګړې د روسیې یرغل بل شوې ده. روسي خبرم د لوبو لړګر هغه د اتلانو د جام یا چمپینز ټرافي د سیلې په لړ کې د جنوبي افریقا او سرلیا ترمنز لوبه د باران له کبله ونه شو. طالبان نن د ماسپخین په ونیو بجا پلان شي بخو د راول پنڈی د کرکټ د لوبغاړي پیچ د باران د وریدو له کبله پوخل شوی ونه ځکه د لوبي امپایرانو په سیمه ایزو وخت مازګر په 15 بجو اعلان وکړ چې لوبه نه کیږي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازا دی رادیو .com کې اوریدلی شئ. یو شمیر بیوزله افغانان له نړیوالو چې دوی سره بشین برستی پری نکړي.
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو نو لوی هیله مامدار تر څو نړیوال بشری مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي.
کابل کې کور په کور تلاشي. او د جرمنی نیو حکومت پر مرسته کې دو سره د افغان کډوالان دښنی
موږ ستل کسان پاره کړی دي چې پاره کې د کمپیوټر او انګلیسي سره پاره کړی دي.
د دې راپور نور جزئیات به خبرونه کې ووري.
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
یو امریکایي سناتور ویلي ترګرو ډلو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه تصویب لپاره سره مجلس ته سپارلې ده. سناتور ټیم شهي تیر شپه په ایکس پاڼه په وبین کې ویل شي هغه به د امریکا په سنا کې د دې لایحه د تصویب لپاره هڅې رهبری کړي. په افغانستان کې د طالبان حکومت تورن دی چې په نړیوال بشري مرستو کې لاسوهنه ونه کړي. نور چې سیاست راپور دی
امریکایي سناتور ټیم شهي او څو نورو سناتورانو ترهګرو ته د امریکا د مرستو د رسیدو د مخنیوي لایحه د تصویب لپاره سنا مجلس ته سپارلې. شهید تیر شپه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي هغه به د امریکا په سنا مجلس کې د دې لایحې د تصویب لپاره هڅې رهبري کړي.
It was very important for me to make sure
da zamalo para deram muhim da che da qanun tasweeb shi zakat che mung nashu kawlai de khpalo mali workon ko paiso ta ijaza workun che tar hagri so sasbanun ta lad shi zangade to ka aghmal che zamun mili pur shpad dirsh trillion dollar tar sedalai aw la ham wada kawi
36 trillion in debt and climbing
تیم شهید نور امریکای سناتورانو ټامی ټوبرویل او بل هګریټی سریا او زید علیها د سنا مجلس ته وړاندې کړي. د امریکای سناتور زیاته کړي چې په عراق او افغانستان کې له ترهګرۍ سره تر کلونو مبارزې وروسته ویاړي چې ترهګرو ته د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو د رسیدو د مخنیوي لپاره هڅې رهبري کوي. که د علیها د امریکا د سنا مجلس له لوري تصویب شي نو د امریکا حکومت مکلف دی چې د امریکا بشري مرستو ته په افغانستان کې د طالبانو د لاسرسي مخه ونیسي. دا لایحه به له تصویب وروسته د وروستي لاسلیک لپاره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي. داسې مهال چې ښاغلي ټرمپ له وړاندې د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې د نوي ورځو لپاره ځنډولې دي. نوموړي درې ورځې وړاندې د فبروري په 22مه په امریکا کې په یو غونډه کې وویل چې امریکا افغانستان ته هر کال شاوخوا 2-2.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي، په داسې حال کې چې امریکا خپله مرستې ته اړتیا لري. د یادونې ده چې ترهګرو ته د امریکا د مالیه ورکوونکو د پیسو د نه ورکړې قانون لایحه مخکې تر دې د امریکا د استازو جرګې ته وړاندې او د سنا مجلس د مخکینی ولسمشر جو بایډن د حکومت پر مهال تصویب کړه، خو د بېلابېلو لاملونو له امله د سنا مجلس لخوا تایید نه شوه. د دې لایحې وړاندې کوونکي جمهوري غوښتونکي سناتور ټیم بورجیت په 13 جنوري میاشت کې د امریکا له سناتورانو غوښتي وو چې دا لایحه تایید او د توشیح لپاره نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته واستوي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن دی چې په نړیوالو بشري مرستو کې لاسوهنه کوي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان له نړیوالې ټولنې غواړي چې دوی سره بشري مرستې روانې وساتي. د ننګرهار اوسیدونکي نور حبیب چې د لیسانس تر کچې زده کړې کړي خو اوس وزګار دی، ازادي راډیو ته وویل
بیروزګاری بیخی خراب کړی وو، نو لویه هیله مو همدا ده تر څو نړیوال بشري مرستې د افغانستان د وګړو سره وکړي، په ټوله کې د ملت د سیاست نه قرباني کیږي.
د پلازمینه کابل اوسیدونکي غازی جان ازادي راډیو ته وویل
قرضونه اخلو خپل ژوند هم روان کړی، باقره باندې څوک د قرض بار هم نه کوي، ځکه چې ډېر خوشی چې مونږ کار نه لرو. نړیوال نه مونږ غوښتنه ده چې زمونږ د هیوادوالو سره او مونږ سره باید مرسته ونه درې، ځکه چې دولت سره سیاسي اړخ خپل دی چې هر رقم سره مخ کې ځي، خو د بشریت لندنګانه باید مونږ سره دا مرسته ونه درې.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې بېوزلي او بیکاري زیاته شوې او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو له شنونکي ښاغلي یوسف امیزاسي څخه وپوښتل چې رښتیا هم دغه د امریکا مرستې څومره د ترهګرو ډلو لاسته رسیږي؟
ترهګر او تروریزم د بیل بحث او څوک ترهګر دی څوک تروریستان دی، خو زه غواړم چې خپل بحث د یوه ځین شو کوم چې د نړیوالو ټولنو دغه لوی قدرتونه لوی هیوادونه د خپل منځي رقابتو نو په هغه دوی منځ کې چې رقابتونه دي د هغه پایلې څه شول چې ترهګر تروریزم او قتل کشتارو په نړۍ کې په جهان کې خصوصا په افغانستان کې ډېر زیات شول. افغانستان خلک د تعلیم د پرمختګ د هر څه نه پاتې شول، بلکې وړاړ شو، په میلیونونه افغانان مهاجر شول. که چېرته دا رقابتونه د دوی منفي خپلمنځي نه وایي، زه فکر کوم چې نه به ترهګر وایي نه به تروریستان وایي. مداخلات دی هیوادو په چارو کې دا باید دې شوي دي چې ترهګر او تروریزم قوي شي، پیاوړي شي، وسلې چا ورکولې، څوک چې ورکوي. دا افغانستان کې کوم د وسلو زیرمې دلته نه شته، یا مثلا زموږ فابریکې نه لرو، موږ به توان نه لرو د مرمۍ چا ورکول. دا یو طرف ته ده. بل پاتې شته د کومکونه موضوع زه تاسو خور کې په یوځي کې زه دغه دیکې د 2000 کورو رئیس شورایم. 2000 کورو ته دغه تلور کلو کې یا مخکې په جمهوریت کې یو نخود چا کومک نه لري.
خو زازه
چې دغه پیسې چیرته؟
بله، اوس پوښتنه هم دلته پیدا کی چې وای په افغانستان کې طالبان حکومت تورندې چې په نړیوال بشري مرستو کې دوی لاسونه کوي، دا لاسونه تر کومه کچې دي که دغه باست امریکایي سناتور له لورې مطرح کېږي لاسونه موجود دي که لاسونه احیانا موجود بیا دا تر کومې کچې دي؟
دا د په لویه کچه کې ده، دا په لویه کچه کې ده. نه ما خو مو خبرې مونږ هیواد ده، مونږ د خپلو کلو بانډو ولایاتو دېنه کېږو، ولایاتو کې مرستې شوې دي، داسې نه دي که نه دي شوې. او دا مرستې خو کې داسې نه ده چې د خلک د اقتصادي هغه نه مشکلاتو نه خلاصېږي. دا یو ابتدایي مرستې دي چې شوې دي، لیکن هغه مرستې چې باید وشي چې خلکو کو ودرېږي، د کار زمینه ورته مساعده شي، خلق تشویق شي په واړه سرمایه گزاری کې، هغه ته د کار زمینه برابر شي، هغه ته د فعالیت زمینه برابر شي، چې تاسو وکولی شئ دوی په خپله ډوډۍ دغه مرستو له طریقه بیا آینده کې خپله ځان ته پیدا کړي. دا یو زه نه پوهېږم چې د څه رقم یو ګیم شروع شوی ده، یا په دنیاوالو لکه چې پیسې زیاتې شوي دي، او بل دغه نړیوالې موسسې تاسې معاشات وګورئ، تاسې په هغو کې ډېر فساد موجود ده. په جمهوریت کې مونږ ولیدل چې دلته حتی د دوی ځواکونو ته چې دی به دغه لوجستیک رسوو، څومره فساد پکې موجود و، یعنې ډېر لوی فساد مجبور و موجود و. هغه خپله نړیوالې ټولنې راوستې وه، قراردادونه نړیوالې ټولنې ورکړې وې، هغو څه شناخت و، یعنې د یوه جب نه پیسې اخیستل کېدې بل جب ده.
خو زازای صاحب، اوس که دغه مرستې بندېږي، د بندېدو خبره سوې ده که هغه د ترهګرو ډلو په نوم یادېږي یا د افغانستان له خلکو سره کې، بیا که دغه ټول مورد راواخلو په عامو خلکو باندې موږ تاسو بحث ولرو، دا څومره د عامو خلکو پر ژوند باندې منفي اغېزې کوي؟ ځکه ورته مخ هم د افغانستان د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی.
ګورې، بندول د مرستو زه فکر کوم چې دا درست کار نه ده، ځکه نړیواله ټولنه اندای دا جوړه شوې ده چې په ډېرو برخو کې خصوصا د هغه هېوادو چې هلته ګار نشته او جنګونه وو، او د جنګونه هم زموږ خپل داخلي مشکلات نه وو، نو دوی باید مرستې وکړي. خو د مرستو باندې د څرنګوالي باندې باید دوی باید جدي غور وکړي. اوس مونږ دلته د افغانستان کې ولسي بنسټونه لرو، مونږ نهادونه لرو، که کولی شي چې د دغو نهادو د دغو بنسټو له طریقه مستقیما ولس ته د ولس له طرفه باید هغه وشي، دغه مرستې وشي. لارې چارې موجودې دي خور کې. زه ولاکه پوهېږم چې د نړیواله ټولنه دومره بې سواده ده چې دا نشي کولی چې مرستې هغه خپل حقدار خلکو ته یا اړمن چې هغه څوک ورته اړ دي هغو ته ورسوي. مونږ بیخي شک په دغو بنسټو پیدا
د چارو شنوکې ښاغلی یوسف همیزازی و چې موږ سره مرکه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو 24 ساعته. د کابل ښار د ځینو سیمو اوسیدونکي ادا کوي چې د طالبان حکومت یې کور په کور تلاشۍ او څېړنې پیل کړی دي. دوی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې تلاشیو د هدف په اړه چې له روانې اونۍ پیل شوي ورته څه نه دي ویل شوي، خو ځینې ادا کوي چې د طالبانو د ځواکونو لخوا نامناسب چلند ورسره کېږي. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قمانداني په دې اړه تازه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. نورحال په دې راپور کې
یو شمیر کابل ښاریان د روانې اونۍ له پیل څخه په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت لخوا د کور په کور تلاشیو او څېړنو خبره کوي. دوی د سې شنبې په ورځ د فبروري په 25مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د طالبانو د حکومت د ځانګړو ځواکونو د دغو تلاشیو د موخې په اړه ورته څه نه دي ویل سوي. دوی ادا کوي چې د تلاشیو پر مهال نامناسب چلند ورسره کېږي. د کابل ښار د 15مې ناحیې اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
چهار پنج روز پیش یک نفرهایی چی آمده بود وزارت همیشه بچاره کم کم دامی سرک
سلور ورزی مخکیز من کورونو تا لکورنی و چار وزارت خد زنگلی قدیز و کنه را غلی و حلوکانی و پلتل تیلفونو نی و قتل بیدوازلی کورونو تا تلاشی راغل خزی و ویستی تلاشی و کرنور اولادل
ده کابل ده خاجه بغرا سیمی یو سیدون که چه ده هم ده موضوع ده حساسیت لامالا نگوختل را پور که نوم خبور سی ده غاق بدلولو پ
د
خیرخانه د 500 فامیلی او سیمو یو اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې راپور کې د هویت او غږ خبرولو ډاډ وکړه په راستولي پیغام کې ازادي رادیو ته لیکلي چې د دې تلاشیو لامل خلک سخت په تکلیف دي که څه هم دوی د ځورولو د څرنګوالي په اړه څه ونه ویل خو له دې وړاندې په ورته مسایلو کې د دغو سیمو اوسیدونکو په ځانګړي ډول هغو کسانو چې کورونه یې پلټل سوي وو ازادي راډیو ته ویلي وه چې د طالبانو ځواکونه په غیر مسؤلانه ډول له خلکو سره چلند کوي هغه څه چې د طالبانو حکومت وړاندې رد کړي دي د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانی او د کابل امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د تازه تلاشیو او ایداو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو له دې وړاندې د تلاشیو هدف د ښار د امنیت تامینول بللې دي د یادونې ده چې په کابل کې د تلاشیو او څیړنو په اړه داسې وخت خبرې او راپور خپرېږي چې د کابل په ګډون په دې وروستیو کې د افغانستان په څو لویو ښارونو کې د طالبانو د حکومت پر وړاندې وسلوال بریدونه او حملې زیاتې سوي دي او د طالبانو ضد او مخالفو یو شمېر جبهو یې مسؤلیت منلی دی
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ
د فرانسې ولسمشر وایي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ سولې موافقه باید د اوکراین د تسلیمې په معنا نه وي ایمانوئل ماکرون دا څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د کتنې پر مهال وکړې دوی په اوکراین کې د اروپا د ثلاثو ځواکونو د په ځای کېدو په اړه هم خبرې وکړې ښاغلي ټرمپ وویل چې د روسیې ولسمشر له دې پلان سره موافق دی نور تفصیل یې راپور کړ
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د اوکراین او روسیې ترمنځ د اوربند احتمالي موافقه پر روانو څو اونیو کې ممکنه ده خدای په عین حال کې خبرداری ورکوي چې سوله باید د اوکراین د تسلیمۍ په معنا نه وي ښاغلی ماکرون پرون د فبروري په 24مه چې پر اوکراین د روسیې د یرغل درېیمه کلیزه وه په سپینه ماڼۍ کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره تر کتنې وروسته د امریکا له فاکس نیوز خبری چینل سره په مرکه کې دا څرګندونې وکړې ماکرون وویل چې ده له اروپایي مشرانو سره په دې اړه خبرې کړې دي او اکثر یې چمتو دي اوکراین ته امنیتي ضمانتونه برابر کړي اوکراین له خپلو لویدیځو متحدانو څخه د سولې په صورت کې امنیتي ضمانتونه غوښتي دي ماکرون او ټرمپ دواړو وویل چې اوکراین ته د 300 ځواکونو د استولو د نظریې په برخه کې پرمختګ شوی دی خو د ماکرون ټینګار دا و چې امریکا باید په دې برخه کې له اروپا سره د همکارۍ ژمنه وکړي هغه وویل دا مهمه ده چې واشنگټن د اروپایي 300 ځواکونو ملاتړ وکړي ترامپ ادعا وکړه چې روسیه اوکراین ته د اروپایي 300 ځواکونو د استولو له طرح سره موافقه کړې ده هغه د پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به اوکراین ته د 300 ځواکونو له استولو سره موافقه وکړي کنه وویل
خو پوتین به دا خبره ومني ما پوښتنه ترې کړې ده او هغه ماته دا ویلې دي ګورئ که دا معامله وشي پوتین به نوره جګړه ونه کړي دای له دې سره مخالفت نه لري او ما مشخصا همدا پوښتنه ترې کړې ده پوتین له دې سره هیڅ کوم ستونزه نه لري
ماکرون وویل هغه ځواکونه به چې اوکراین ته استول کیږي د سولې ساتنه کوي په سرحدونو کې به نه ځای پر ځای کیږي او په جګړو کې به دخالت نه کوي د فرانسې ولسمشر ده هم وویل چې دای به د برتانیا له صدر اعظم کایر ستارمر سره هم خبرې وکړي څو د دې پلان په اړه د موافقې په صورت کې اوکراین ته پوځي ځواکونه واستوي ټاکل شوی چې ښاغلی ستارمر د فبروري په 28مه نیټه واشنگټن ته سفر وکړي ماکرون زیاته کړه چې له ولسمشر ټرمپ سره تر کتنې وروسته دای په دې باور شوی چې د سولې په برخه کې پرمختګ ممکن دی
موږ ډېر ښه بحثونه درلودل د جي اوه د غونډې او د اوکراین د جګړې د درېیمې کلیسې په اړه زه فکر کوم چې زموږ ګډ اهداف په واضح ډول دا دي چې اوکراین ته سوله یوه ثابته او دوامداره سوله
ولسمشر ترامپ د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې وویل چې دی غواړي په راتلونکو دوو اونیو کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلنسکي سره په سپینه ماڼۍ کې وګوري. زلنسکي ویلي دي چې په اوکراین کې د دوامداره سولې او د هیواد ته د داسې یو امنیتي تضمین د ورکړې په بدل کې چې په ناټو کې غړیتوب ورکړل شي چمتو دی له خپلې دندې لاس واخلي.
له خبرونو ور اخوا
د جرمنی په پارلمان ټاکنو کې د مسیحي محافظه کارا ائتلاف بریا په دغې باد کې تفاهم کړولو او هغو افغانانو ترمنځ اندېښنې راپارولې چې جرمني ته د لیږدولو په تمه دي. یو شمېر دغو افغانانو نن ازادي راډیو سره خبرو کوي چې دوی هیله مند دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. نور حال په دې راپور کې
د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کارا ائتلاف بریا د افغان کډوالو او د هیواد ته د لیږد په تمه افغانانو اندېښنې زیاتې کړې دي. د ائتلاف چې د کډوالۍ د سختو قوانینو پلي کولو غوښتونکی دی دوه ورځې وړاندې په یادو ټاکنو کې مخکښ شو. په دغه هیواد کې مېشت یو شمېر افغان کډوال هیله مند دي چې جرمني به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي، خو په ورته وخت کې د دوی پر وړاندې د تبعیضي چلند احتمال په اړه هم اندېښمن دي. په جرمني کې مېشت افغان کډوال زاهد مصطفی د سیشن په پوراس د فبروري په 25مه ازادي راډیو ته وویل
دې تصور مې سه کې تغییراتی هم در پذیرش مهاجرین اتفاق میفته.
زما تصور دا دی چې د کډوالو په منلو کې به بدلونونه رامنځته کیږي او د کډوالو د استلو په برخه کې هم چې اوس کډوال د جرمني په ټولنه کې په یو ډول نه منل کیږي یا نه ادغامي کیږي.
په دغه هیواد کې بل میشت افغان کډوال خوشحال آصفي هم وویل
زما نظر ته بي دي چې اوس محدودیتونه پر کډوال باندې پالمان کې ولګول شي، په ځانګړي توګه هغه غیر قانوني کډوال چې پالمان کې اوسيږي یا پښیبونګ فربوت لري یا تحملي کی ډولډنګ لري دلته یا کسان چې مثلا تازه غاړي آلمان تراشي د قاچاقي لارونه یا مثلا هغه کسان چې د دوی کی سونه کجریان کی دی یا کار پر روان دی دغه ټاکنه پر دغه بهیر باندې منفي اغیز کولای شي او دا طبیعي ده.
بل خو ځینې افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان کې جرمني ته د لیږدولو په تمه دي هم ویره لري چې د کډوالۍ پالیسی به د هیواد ته لګواک سره مخ افغانانو د لیک پر بهیر هم اغیزې ولري. له دې ډلې شګوفه ازادي راډیو ته وویل
په دې اخر وختو کې یو تشویش یا یو فکر چې د افغان مهاجر ته پیدا شوی د حق داده چې د آلمان د انتخاباتو څخه وروسته به څه تصمیم نیول کیږي د مهاجرو په مورد باندې، آیا لکه په خوب شان باندې به بیا هم دوی حمایت کوي کنه، آیا د دوی کیسونه به قبول شي یا هم د دوی کیسونه به رد شي؟ نو خدای دې وکړي چې بیا هم د آلمان دولت لکه د خوب شان باندې افغان مهاجر حمایت کوي او د هغوی کیسونه په دقت سره بررسي کړي.
په داسې حال کې چې د ویلتم ټاک په ګډون جرمني رسنیو تر راپورونو لمخې د جرمني حکومت له پارلماني انتخاباتو مخکې له پاکستانه جرمني ته د سلکونو افغان کډوالو د لیږدولو دوه چارټر الوتنې وځنډولې، خو دې ورځپاڼې لیکلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت یې لامل تخنیکی ستونزې بللې دي. د جرمني پارلماني ټاکنې د فبروري په 23مه تر سره شوې او کډوالي د ټاکنیزو کمپاینونو یو مهم مسلو و. په دې ټاکنو کې د فدرېشن مرز په مشرۍ د مسیحي محافظه کار ائتلاف د جرمني د پارلمان له 613 څوکیو څخه 213 څوکیو ګټلې چې وروسته به له نورو ګوندونو سره په ائتلاف د دغه هیواد راتلونکی حکومت جوړ کړي. د فدرېشن مرز ګوند په یادو ټاکنیزو کمپاینونو کې د مالیاتو پر کم ولو د پاوس پر پیاوړتیا او د کډوالۍ قوانینو پر اصلاح کولو ډېر ټینګار کاوه. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې چې په جرمني کې د افغانانو په ګډون د ځینو کډوالو لخوا کومې پیښې رامنځته شوي، د کډوالو اړوند بحثونه یې تر بل هر وخت تاوده کړي دي.
یو شمیر افغان کروندګر وایي چې د بیکاری د کوکنار د بدیل کښت نشټوالی د طالبانو لوري د دوی د کروندو د تخریب له امله د کوکنار د کرلو په موخه د پاکستان بلوچستان ته تللي. نور جزئیات په راپور کې.
اوس موږ په بلوچستان کې ځمکه کرایه کړې دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړې کړو.
سمسور د هلمند ولایت یو کروندګر دی چې وایي اوس په بلوچستان کې د کوکنارو کښت دوام ورکوي. نوموړي د فبروري په 24مه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې بیکاري د کوکنارو بدیل کښت نشټوالی او د طالبانو له لوري د دوی د ځمکو تخریبولو د یاړ کړی چې بلوچستان ته ولاړ شي. نوموړی زیاتوي طالبانو ورته ویلي وو چې د کوکنارو پر ځای غنم او نور موسمي محصولات وکري، خو د ده په وینا د کوکنارو بدیل کښت نشي کولای چې د دوی د ژوند لګښتونه پوره کړي.
پخوا به په هلمند کې طالبانو له خلکو مالیه او زکات راټولاوه او د هغو کسانو ملاتړ به یې کاوه چې کوکنار یې کرل. اوس اسلامي امارات په وار وار زموږ ځمکې ویجاړې کړي دي او چاته اجازه نه ورکوي او د حاصلاتو په وخت یې زموږ مزدوري له منځه وړي. اوس موږ په بلوچستان کې ځمکې کرایه کړي دي ترڅو خپل کار او کرنه پیاوړې کړو.
سمسور زیاتوي چې ځمکې د پاکستان سوداګرو دوی ته په کرایه ورکړي او پولیسو ته ځوابونکي دوی نه بلکې خپله سوداګر دي. قادر د هلمند بل کروندګر چې له تیرو دو کلونو راهیسې د کوکنارو بدیل کښت کړي، ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کروندګر بلوچستان ته تللي څو هلته کوکنار وکري.
د ګرش کې یوه لویه سیمه چې یو وخت د کوکنارو د کښت لپاره کارول کېده پاکه شوې او اوس د غنمو، جوارو او نور غلو دانو د کرلو لپاره کارول کېږي. موږ اوس غنم او نور موسمي فصلونه کرو. یو شمېر بزګران راضي وو او زه ځینې یې پېژنم چې لا هم کوکنار کري، خو له دې ځایه دوی خیبر پښتونخوا، بلوچستان او نورو سیمو ته لاړل ځکه چې دوی د لوی پیسو سره عادت وو.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 23مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د افغانستان د جنوبي ولایتونو ځینې کروندګر د کوکنارو د بدیل کرکیلې د نشتوالي او بیکارۍ له امله بلوچستان پاکستان ته کډه شوي دي. د شبکې د دغو کروندګرو د کره شمېر په اړه جزئیات نه دي ورکړي. په همدې حال کې د مخدره موادو کارپو سید نجیب الله احمدی وایي چې د کوکنارو بیا په نړیوالو بازارونو کې د دې لامل شوی چې د کوکنارو کښت ته تمایل ډیر شي او ګاونډیو سیمو ته د افغانانو کډوالي زیاته شي. هغه وایي
قاچاقبران زمینه برابروي چې بزګران پاکستان ته انتقال کړي ترڅو د ارزي زمینه مساعده شي او یو شمېر بزګران له قاچاقبرانو څخه پوره وړي دي او هڅه کوي چې بزګران هغو ځایونو ته ولېږدوي چې خپل پورونه ترلاسه کړي. مخکې بزګرانو له 4 هکتارو ځمکې څخه تر 10,500 امریکایي ډالرو پورې عاید ترلاسه کاوه، خو نن ورځ یو بزګر کولی شي له 0.5 جریب ځمکې څخه چې کرلې ده له 10,000 ډالرو څخه زیات عاید ترلاسه کړي.
حکومت د 2022 میلادي کال د اپریل په میاشت کې په افغانستان کې د کوکنارو پر کرلو بندیز ولګاوه او مخکې ویلي و چې د کوکنارو کرکیله په افغانستان کې صفر ته رسیدلې ده، خو نړیوالو سازمانونو د کوکنارو د کرکیلې د زیاتوالي راپورونه خپاره کړي. د طالبانو حکومت دا ادعاوې تل رد کړي دي. له دې ډلې د بریتانیا د السیس بنسټ د 2023 کال په اکتوبر میاشت کې په خپل راپور کې چې د سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو له ځمکو څخه د انځورونو د اخیستلو په استناد ویل شوي راغلي چې سږکال په افغانستان کې پر 2,220 هکتاره مځکه کې کوکنار کرل شوي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هلی ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته درېمه شروع شوه د چونکو خپل معاشات نه دي ترلاسه کړي. دوی سخت اقتصادي مشکلاتو کې دي. حاکم ډلې زه هوغړو چې اونکو ته زر خپل حقوق او معاشات ورکړي ترسو چې دوی یو اندازه حکومت اقتصادي مشکلات چې دي هغه رفع شي.
السلام علیکم خپات یو خو جوړ اوروغ بیا زابل ولې تر غنده ولس والی کې څلونیم سونه پارو کارګرو کار کړی دی اداره مسکینان ولې زدوی درې میاس کې 100 روپیه ځنی وړی دی په مخ معلومات نشته واځي ورکل کې په دې هفته کې درکو په دې هفته کې دا اول ورځ ورته ویل چې موږ څلبې شو ځنګ کار خلاص کړی ته د ستې پیسې درکو نو وست به درې میاس کې 100 پیسې وړی دی ځنی نو کارګر دی اوراب مسکینان دی بیرزبانی به کې چې داس موږ راخته ځای ورسو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ څنګه ښه بخیر ما ویله مال د مور شاول کوټ پولیس والی کی از موږ لري دی راځي خراب چې د ما خبره نشر کې چې دوه مسولین یې واوري از موږ لا دی خراب د چې کندات شاته چې موږ دوه لا ساته جل ساته وخلې موږ موټر کې مزه لا اخی چې باور بارانونه بارخ به بخي خراب وي څخر د کښنی موټر لا غس رستان او بل موږ په دغه ټول وطن کې مو ټلیفون کار نه کی موږ شاګی تر اخیش به ټلیفون کار کیه خادر نسته دا دغه څخه خواست دی د مسولین څخه یو دنه خادر تر راوی دا بل داس مر سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو سات.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه دروازګان والے د جهراوت ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زمر دا د اسلامي حکومت څخه دا غوښتل د شدلته کومه موسسه یا یو کوم سره سلیب له خوا څخه موسسه راځي هغه خانان پکې نشته کېږي او د خدای بیا وسله بیچارهګان پکې پاتې کېږي. مر دا خبره ته چې باید لوړو ته ورسوي نور مې پر خدای سپارم. السلام علیکم.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ترونه اردیم کوزم